په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاسته. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی سوی. مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د کورونې چارو سرپرست وزیر وای پولیس پر هغو مجرمانو د ډزو حق لري چې مقاومت کوي. د ولسمشر شم د انتخاباتي کمپاین ویان طالبانو ته په خطاب کې ویل چې ولسمشر د امریکا د ګټو په خوندې کولو پوهیږي. په تاجکستان کې د ولسمشري ټاکنې روانې دي. د کورونې چارو سرپرست وزیر پولیسو ته امر وکړ د هر هغه مجرم په وړاندې وسله وکاروي چې بغاوت کوي. مسعود انرابی دا سپارښتنه په داسې حال کې کړې چې په کابل کې په وروستیو کې ناامنی او جنایي پیښې زیاتې سوي دي. د کورونې چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
پولیسو ته امر وکړ چې د مجرمانو او د نامنیو د ټولو عواملو په وړاندې جدي چلند وکړي. د هغه مجرمانو په وړاندې چې بغاوت او یا هم مقاومت کوي وسله وکاروي او د ډزو حق لري او حتی کولی شي ویسي. دا د پولیسو منصبینو ته د کورنیو چارو د وزیر څرګند امر و.
په وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل امن نه دی له هاشټاګ سره یو کمپاین پیل شوی او خلکو له امنیتي چارواکو د خوندیتوب او د جنایي پیښو د کابو کولو غوښتنه کړې ده. وروسته تر دې چې طالبانو د ډونالډ ټرمپ د بیا انتخابېدو هیله وکړه، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو دا دریځ په کلکه راده کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بي ایس نیوز سره په مرکه کې وویل چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ټرمپ د بیا انتخابېدو هیله کوي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ورسره ختم سي. د طالبانو یو بل مشر سی بي ایس نیوز ته ویلي، کله چې خبر شول چې د ولسمشر ټرمپ کورونا مثبته ده، د نوموړي د روغتیا په اړه اندېښمن شول، خو اوس ورته داسې کړي چې د ټرمپ روغتیا په شکېدو ده. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ویاند تیمور تک پرون د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ او وی ویل چې طالبان باید پوه سي چې ولسمشر به په هر وسیله د امریکا ګټې خوندي کړي. د هلمند ولی دفتر ویل تیر شپې په نادلی مرجع او د مرکز لشکرګاه په ځینو مربوطاتو کې څو تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ولی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې درويشتو وسلوالو طالبانو ته د لشکرګاه په مربوطاتو کې مرګ ژوبله وشته.
په هوایی برید کې او مخامخ جګړو کې د باباجي په استقامت باندې تیر شپه چې د افغان ځواکونو لخوا څخه هوایي برید هم ترسره سوی دی، تقریبا په تعداد د درویشتو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله وشته.
د ولی ویان تاییدوي چې په باباجي سیمه کې له یوې پوستې دولتي ځواکونو تاکتیکي شاته کړی دی. عمر ځواک وایي چې په وروستیو پیښو کې درې سرتیري هم وژل سوي او شپږ تنه ټپیان سوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی وایي چې په نړۍ کې 130 میلیونه نجونې ښوونځیو ته نسي تلای او دا خطر سي چې د کورونا وایرس له کبله 40 میلیونه نور نجونې هم له تعلیمه بې برخې پاتې سي. نن د اکتوبر 18 د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابر ده او سږ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې اوس هم د ګڼو ستونزو له کبله د نجونو تعلیم ته کافي پام نه کیږي. ملاله یوسفزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل غواړي په افغانستان او سیمه کې هر نجلۍ ته د زده کړې امکان برابر سي.
د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي. سمر چې د دې نن خبره کیږي نو په کار ده چې دا کوشش مونږ جاری ساتو او زه غواړم چې په دې سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړي شي.
د وړو نجونو ورځ له 2012 میلادي کال راهیسې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې لمانځل کیږي. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې روانې دي او تمې کیږي چې امام علي رحمان د بلې اوه کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل سي. چارواکي وایي د هغو کسانو له ډلې چې د رایو لپاره یې نمونه لیکلي 40% یې د رای ورکولو مرکزونو د پرانیستلو په لومړیو دریو ساعتونو کې رای ورکړي. اقتدار پلوه امام علي رحمان چې له 28 کلونو راهیسې په واک کې دی د ولسمشرۍ څلور پرله پسې دورې ګټلې دي. په تاجکستان کې یو انتخابات هم د غربي څارونکو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل سوي. په هند کې د کورونا وایرس مثبت پیښې نن تر 1 میلیون واوښتې. د هند روغتیا وزارت په وینا نن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 15,000 نوي مثبت پیښې ثبت شوې چې ورسره په دې هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 1,050,000 ته ورسید. د دې سره هندوستان تر امریکا وروسته په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې لري. په امریکا کې د کورونا 1,086,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په تایلند کې د یو بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي دي. په پلازمینه بانکاک کې چارواکو ویل چې په دې پیښه کې چې نن په چاچونګ ساو ولایت کې وسوه 13 تنه نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا په بس کې 6 تنه سپارول او د بانکاک په جنوب کې د بودایانو یوې مذهبي ملي ته روان وو. او د آذربایجان او ارمنستان ترمنز اوربند چې له اعلانېدو یې لا ورځ نه ده پوره سوې د ماتېدو له خطر سره مخامخ سوی. د دواړو خواوو ترمنز اوربند پرون د غرمې پر 12 بجو د روسیې په منځګړیتوب پیل سو، خو ارمنستان او آذربایجان یو پر یوه او بل د بریدونو تور پورې کوي. د راپورونو له مخې د ناګورنو قرباغ په ستیپان کرت سیمه کې له پرون مازدیګره تر نن سهاره پورې د 14 غږونه اوریدل سوي دي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه وویل چې آذری ځواکونو د اوربند سرغړونه کړې ده. په باکو کې د آذربایجان دفاع وزارت تیره شپه وویل چې ارمنستان د آذربایجان پر ګنجي ښار راکټونه ویشتلي دي. تر اوسه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ په جګړو کې سلګونه تنه ملکیان او پوځیان وژل سوي دي.